ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾ ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਡਿਵ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
ګران اوریدونکو د وی او ای ډیوا په دې مخامخ خبرونو کې درته هرکلی وایو. نن د ګلو ورځ کال 2013 د اگست میاشتې 28 نیټه ده. دا وخت په اسلام آباد کې د مازیګر شپږ، په کابل کې 5 نیمې، او دلته په واشنگټن ډی سی کې د سحر 9 بجې شوې دي. د دې خبرونې وړاندې کوونکي زه یم نوش روان کلندر،
او زه مجاهد جوان.
په دې خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه باندې یو شمېر اهم رپورټونه لرو، خو اول مو پام راګرځو تر ټولو اهم خبرونو سره ټکو ته.
د شمالي وزیرستان ځایي چارواکي وایي د احتجاجي پرلتکوونکو سره په شګو ژمنو عمل پیل شوی، او نن په سیمه کې ګرځبندیز یا کرفیو هم نشته.
او د پاکستان سینیټ ته نن په لومړۍ وینا کې وزیر اعظم عمران خان په هالینډ کې د ځینې لانجمنو کارټونونو په ممکنه سیالۍ او د هغې سره تړلې مذهبي سپکاوي باندې ویلي. په یورپ کې ډیرو کمو خلکو ته پته ده چې دا د مسلمانانو لپاره څومره دردناک خبره ده.
هم یې کریں گے کہ ہم او آئی سی کو اس کے اوپر پہلے متفق کرتے ہیں.
او د پاکستان تحریک انصاف ګوند د حکومت د مخالفه ګوندونو اتحاد د صدارتي څوکۍ لپاره د یو کاندید په نومولو ویشل شوی دی. پیپلز ګوند خپل او پاتې نورو ډلو خپل کاندید نومولی دی. د دغه اختلاف ګټه به عمران خان ته رسیږي.
دو کینڈیڈیٹس اپوزیشن کے ہوئے تو یقیناً پی ٹی آئی کو فائدہ پہنچے گا.
احتساس ایس این وائی دا مخالف ڈولو لخوا دا صدر دو کاندیدانو گڑھا با پاکستان تحریک انصاف ترسی.
او زغوک شاید خبرونو تفصیل دا.
د شمالي وزیرستان انتظامیه وایي په میرانشاه کې د احتجاجي پرلتکوونکو په شوو ژمنو عمل پیل شوی، او نن په سیمه کې پوځي کاروانونه روان دي، خو ګرځبندیز یا کرفیو نه ده لګیدلی. د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکو وی او ډی وی سره په خبرو کې نن د ګل یا دوشنبې په ورځ وویل د احتجاجي پرلت سره په شوو ژمنو کې کرفیو نه ده لګول شوی. دغه ډول د پوځي چارواکو د اعلان پرته انتظامی خپلو لوړپوړو افسرانو ته خط لیږلې چې د همزونې په پیخه کې د وژل شوو او ژوبل شوو لپاره مالی مرستې زیاتې کړي. انتظامی وایي دا خو لا نشي ویلې چې په همزونې کې ډزې چا کړې وي، خو د دغه پیخې د پلټنو لپاره به یوه ګډه کمیټي جوړولی شي چې پکې به انتظامی او پوځ چارواکي شامل وي. مخته یو شمېر رسنیو د محسن داوړ لخلي ویلي وو چې په پرلتکوونکو باندې د یوې پوځي څوکۍ څخه ډزې شوې وي.
په هالینډ هیواد کې د پیغمبر اسلام سره تړلې د کارټونونو جوړولو په سیالۍ باندې په پاکستان کې سخت غبرګون رامنځته شوی. په پاکستان کې تحریکی لبیک پاکستان ډلې اعلان کړی دی چې د اگست د 1 دېرشمې نیټې نه به په اسلام آباد کې احتجاج شروع کوي، او دغه احتجاج به تر هغې پورې روان وي تر څو پورې چې دغه د سیالۍ دغه فیصله د نیدرلینډ حکومت بیرته نوی اخستی. اخوا بیا د پاکستان په سینیټ کې هم په دې باندې قرارداد پاس شوی دی. د باس په وخت د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په هالینډ کې د ځنې لانجمنو کارټونونو په ممکنه سیالۍ او د هغې سره تړلې مذهبي سپکاوي باندې ویلي. په یورپ کې ډیرو کمو خلکو ته پته ده چې دا د مسلمانانو لپاره څومره دردناکه خبره ده. د عمران خان په اړه باندې او د دې خبر په اړه باندې نور تفصیل سره شریکوي رحمان بونیری.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي دي په نړۍ کې د اسلام سپکاوی د نړۍ د مسلمانانو شریکه ناکامي ده. هغه دی عمران خان نن په سنټ کې د وینا په وخت وویل هغه به د اسلامي هیوادونو د شورا یا او آی سی سره رابطه کوي. عمران خان وویل او آی سی لا په دې یو تګلاره جوړول په کار وو. هغه ویل دا مسله به د ملګرو ملتونو په ایوان کې هم پورته کوي. د عمران خان تر مخه مسلمانان باید په نړۍ کې په دې نقطه متفق شي چې مغرب ته ووایي مسلمانان د پیغمبر د سپکاوي سره د مسلمانانو زړونه ډیر ازاریږي. هغه په دې موقع د هولوکاست مثال هم ورکو. وی ویل چې په غربي هیوادونو کې د هولوکاست په نوم باندې او په دې باندې په باس په ځینې هیوادونو کې پابندي ده او سزاګانې دي. بلې خواته یو سخدریزه مذهبي ګوند تحریک لبیک پاکستان په سرخار اسلام آباد کې د احتجاجي لاریون اعلان کړی دی. هغوی غوښتنه کړې ده چې پاکستان دې د هالینډ سره سفارتي اړیکې ختم کړي. د ګوند مشرانو ګواښ کړی دی تر څو په هالینډ کې د پیغمبر اسلام خاکې جوړول بند نه شي په سر خار اسلام آباد کې به پر لت روان ساتي.
پاکستان کې حکومت مخالف ګوندونو د ګوندونو د صدارتي چوکۍ ټاکنو لپاره په یو کاندید نومولو ویشل شوی دی. پاکستان پیپلز ګوند، اعتزاز حسن او پاتې نورو مخالف سیاسي ډلو مولانا فضل الرحمن خپل کاندید نومول دی. اخوا په مرکز کې واکمن ګوند تحریک انصاف بیا د کراچۍ عارف الوی خپل صدارتي امیدوار نومول دی او زیاته ممکنه ده چې هم د صدر منتخب شي. د مسلم لیگ نواز شریف ډلې، پیپلز ګوند، متحده مجلس عمل، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، عوامي نیشنل پارټي او نور اتحادیانو د صدر د چوکۍ لپاره د خالی په ورځ یو ټول ګوندیز غونډه هم کړې و، خو دوی په یو صدارتي امیدوار نومولو نه و یو شوي.
اخوا تاجکستان پر افغان خاورې د بمباری خبره رد کړه او تاجک چارواکي وایي چې یو شمیر وسلوال افغان غاړي وراوړېدلې او د تاجکستان دوه امنیتي کسان یې وژلې دي. په همدې حال کې د روسیې د دفاع وزارت هم ویلي دي چې د دوی الوتکو افغانستان سرحد ته نږدې کوم عملیات نه دي کړي. بل پلو د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په شمالي ولایتونو کې د داعش د تمویل او تجهیز په اړه د ماسکاو د ادعاو په غبرګون کې وایي چې په دې اړه خپور شوي معلومات بې بنسټه دي. نورحال له کابل د ډیوی خبریال حق مل روان درکوي.
افغان چرواکو ویلي نن سهار شاوخوا اووه بجې د تخار ولایت درکد ولسوالۍ چې له تاجکستان سره ګډه پوله لري، د دې ولسوالۍ اړونده د تحریري په نامه کلي باندې د تاجکستان جنګي الوتکو هوایي بریدونه وکړل. د تخار ولی ویان محمد جواد هجري له ډیوې سره په خبرو کې ویلي د ګاونډي هیواد تاجکستان فوزي الوتکو وروسته له هغې ګډې پولې ته نږدې د افغانستان په خاوره د وسلوالو مخالفینو او د نشه یي توکو د قاچاق کوونکو پر کلي هوایي بریدونه وکړل چې تېره ورځ وخته د یوې وسلوالې نښتې په پایله کې دوه تنه تاجکستاني پوله ساتونکي وژل شوي وو. درکد ولسوالۍ اړونده د تحریري کلی کې وسلوالو مخالفینو او د نشه یي توکو قاچاق کوونکو استوګنې لري. قاچاق کوونکي وسلوالو مخالفینو او د تاجکستان پوله ساتونکو ځواکونو ترمنځ شوې نښتې په پایله کې چې تېره ورځ مازدیګر 15 بجې رامنځته شوه، د تاجکستان دوه تنه پوله ساتونکي سرتېري ووژل شول. هجري زیاته کړه له نښتې وروسته د تاجکستان پوله ساتو سرتېرو د درکد ولسوالۍ اړوند د کلی باندې د توپونو مرمۍ هم توغولې دي. حکمل صدات، امریکا غږ، دی ریډیو افغانستان.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
ایران د انصاف نړیوال عدالت ته خواست کړی دی چې امریکې ته د امر وکړي چې په هیواد یې لګولې شوې اقتصادي پابندۍ ختم کړي، ځکه چې دا په کال 1950 کې شوې د دواړو هیوادونو د ملګرتیا د لوزنامې خلاف ورزي ده. د عدالت په فیصله کې 100 میاشتې وخت لګېدل شي. د انصاف نړیوال عدالت یا انټرنیشنل کورټ آف جسټس ته خپل مقدمه کې ایران وویل د بندیزونو په وجه د هیواد اقتصاد ته نقصان رسیدي شي.
د ملګرو ملتونو د پلټنو ځانګړې ډله وایي د میانمار پوځ د روهینګیا د مسلمانانو په وړاندې د تیر کال په دوران کې د ټول وژنې په هدف ګڼ ظلمونه ترسره کړي دي. یا د ډلې د دغې پیښې په اړه د نړیوالو پلټنو غوښتنه کړې او ویلي دي چې د میانمار لوړ پوړي پوځي جنرالان باید محاکمه کړی شي. د پلټونکو دغې ډلې د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا څخه غوښتي دي چې دا مسله د جرمونو نړیوالې محکمې ته واستول شي تر څو په دې اړه ځانګړې پلټنې ترسره او محکمه جوړه شي.
او د میانمار یو عدالت د هغه دوه خبریالانو په اړه د ګل په ورځ خپله ممکنه فیصله یو ځل بیا د راتلونکې اونۍ پورې ځنډولې ده. د رایټر خبري ایجنسۍ په دغه خبریالانو تور دی چې د ملکي قانون سرغړونې کړې ده.
هغه کښتۍ چې له ویتنام څخه یې پناه غوښتونکي آسټرالیا ته لیږدول د آسټرالیا خاورې ته رسیدلې ده. دا په تیرو 4 کلونو کې لومړۍ کښتۍ ده چې په دې توګه آسټرالیا ته ځان رسوي. چارواکي وایي یاد کښتۍ د اتوار یکشنبې په ورځ کوینزلینډ ته ورسېدله او د پولیسو په وینا تر اوسه پورې ورڅخه 15 پناه غوښتونکي موندل شوي او نیول شوي دي. آسټرالیا په 2014 کال کې د کډوالو پر ضد یوه سخته پالیسي غوره کړې ده چې له امله یې ټول هغه پناه غوښتونکي نه منل کېږي څوک چې د کښتیو له لارې ځان آسٹریلیا ته رسوي.
په ایران کې د برتانوي نسل یو بندیوان زنانه د ارزي خوشو کېدو وروسته دوباره جیل ته لیږل شوې ده. نازنین زغاری نومې دغه زنانه د د تامس رائټر فاونډیشن د پاره کار کول، خو په کال 2014 کې برتانیې ته د تلو په وخت په تهران هوایی اډه سره د خپل ماشومې لور نیول شوی و.
او شمالي کوریا وایي دوی به د جاپان هغه سیلانی خوشی کړي کوم چې د دې میاشتې په سر کې نیول شوی و. د شمالي کوریا رسمي خبری رسنۍ دغه سیلانی د تومو یوکی سوګیموتو په نامه یاد کړی او له دې امله نیول شوی و چې د یو شمېر پوځي مرکزونو څخه یې انځورونه اخیستي و. د شمالي کوریا چارواکي وایي چې یاد کس یې له اړوندو پلټنو وروسته د بشري اصولو له مخې خوشی کړی دی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو خپلمن اوریدونکو، تاسو زموږ غږ د وی او ای ډی وی ناوري د خبرونه په ژوندۍ بڼه د واشنگټن ډی سی له سټډیو څخه خبریږي. او سم رازو د دې خبری خبرونې لمړنی راپور ده. د شمالي وزیرستان ځای چارواکو ویلي د احتجاجي پرلتکونکو سره په شبو ژمنو عمل پیل شوی او نن په سیمه کې ګرزبندیز یا کرفیو هم نه و. په دې اړه نور حال له سیمې د ډیبي د خبریال عدنان بیټنی په راپور کې اوري.
د شمالي وزیرستان انتظامیه وای په میرانشاه کې د احتجاجي پرلتکونکو پر شوژمنو عمل پیل کړی شوی او نن په سیمه کې پوځي کارونه روان دي، خو ګرزبندیز یا کرفیو نه ده په ځای کړی شوی. په شمالي وزیرستان کې په عامه توګه د اتوار په ورځ د پوځي کارونه تګ راتګ لپاره کرفیو لګول کیږي، خو د اتوار په ورځ که کرفیو ونه لګول شي خو بیا بل ورځ ګرزبندیز په ځای کېدو. د شمالي وزیرستان انتظامیه چارواکو ډیوه سره حال تیرولو پر مهال وویل د احتجاجي پرلت سره په شوژمنو کې کرفیو نه ده لګول شوی. دغه ډول د پوځي چارواکو اعلان څخه پرته انتظامیه خپل لوړپوړو افسرانو ته خطونه لیږلي چې د همزولي په پیښه کې د وژل شوي او ژوبلو دپاره مالي مرستې صفا کړي. په وزیرستان کې د ناامنۍ په پیښو کې وژل شوي کورنۍ ته د حکومت لخوا 3,00,000 روپۍ او ژوبلو کسانو ته 1,00,000 روپۍ ورکول کیږي. انتظامیه وایي دا خو لا نشي ویلی چې په همزوني کې ډزې چا کړې وي، خو د دغه پیښو د پلټنو لپاره به یوه ګډه کمیټې جوړولی شي چې پکښې به د انتظامیه او پوځ چارواکي شامل وي. د کرفیو په اړوند د میرانشاه څخه یو تن حسیب الله ډیوه ته وویل
حال کې ویل چې استاد خو نو کرپی نو بس خال کې عادت شو ده دویم په ورځ نو شي بیا وی چې کرپی نن وی سبو وی بلاو وی سی خال کې عادت ته.
بل لور ته شمالي وزیرستان میرانشاه مرکزی روغتون مشر ډاکټر حمید الله ډی وسره په خبرو کې اویل د جمعې په ورځ روغتون ته یو مړی او اته ژوبل سوي کسان راوړل شوی وو. هغه اویل دا ټول ژوبل سوي کسان چې په ډزو لګېدلي پکښې یو سخت ژوبل تن پوځ د پېښور پوځي روغتون ته منتقل کړی او هلته یې درملنه روانه ده. ډاکټر اویل چې د شپږو کسانو اوس هم د میرانشاه په روغتون کې درملنه روانه ده او د روغتیا او حالت یې ښه دی.
دا څه زبردستی چې ټول زبردستی هغه یو پیشنټ لږ کې سیریس غونده وو، هغه یا سیریس نه خو به دغه سینه شمې پې پته لګولا وو. هغه مې پرین ولاژلو پېښور ته سی ایم ایچ ته، یو سی صاحب وویل چې روی لږه هم پېښور ته ولاژلو. نه را خو دا ځي مو سره دی ډېر ریغ دی، نه دی سیریس یو نشته پشه ته وي پاته کې دا یو مې پېښور ته ولاړ یو ډېر پشه وشو او شپږ دلته دی یو انجری نشته پشه ټول بولیټ دی.
د شمالي وزیرستان د مرکز میرانشاه سره لوېدیس په پوله په 15 کیلومتره فاصله د جمعې په ورځ په سیمه کې د ګرزبندیز پر ضد مظاهره روانه و. اردغه مظاهره چانو په وینا په دوی پوځي سرتیرو نیخ په نیغه ډزې کړې وي چې پکښې یو تن وژل سوی او اته نور ژوبل سوي وو. د پیښې یو لیدونکی او د جمعیت علما اسلام مولانا فضل رحمان ډلې د قبایلي سیمو د ځوانانو مشر خالد جان داور په دې اړوند ډیوا ته وایي
صرف زه هناس چې څوک هم راځي، که د میډیا ټیم راځي، که د سیکورټي فورس والا ذمہ دار کسان راځي، رمزونی چې څومره آبادی نه ځینې ټول به دغه گواهی ورته وکړي چې د دې صرف فوجانو کړي.
د دې پیښې نه سمدستي وروسته د سیمې نه د خامی پارلمان منتخب شوی غړی محسن داوړ په مشرۍ په میرانشاه کې احتجاجي پرلت پیل شو او پرون د اتوار په ورځ نوموړي اعلان کړی چې د انتظامیه او پوځي چارواکو د باور وروسته پرلت ځنډه وي. هغه دا هم ویلي وو چې دوی د ټولو غوښتو پوره کولو باور ورته ورکړی شوی دی. د دوی په غوښتو کې د ډزو کوونکو معلومول او هغوی ته پوځي قانون لاندې سزا ورکول، غیر اعلانیه ګرزبندیز نه لګول، مالي مرستې سیوا کول او خلکو کورونو ته بې تپوسه د پوځ ورننوتلو نه ډډه کول شامل وو. خو د محسن داوړ دې خبرو وروسته د پوځ ویان میجر جنرل آصف غفور په خپل ټویټر پیغام کې ویلي د پېښې د پلټنو پیل کولو ویل شوي، خو د پوځي کورټ مارشل ورکولو باور پوځ نه دی ورکړی او پوځ نه څوک وژلي او نه یې ژوبل کړی دي. هغه ویلي ډیواړه دروغو خبرونو خپرولو روایت ته دوام ورکړی او د وزیرستان خلک امن خوښوونکي او دغه جوړ شوی امن ساتل لاس نه ورکوي. د نوموړي په ځواب کې موسین داوړ بیا ټویټ کړی او ویلي پوز د خپل خبر نه پشا کېدو دوه ته دوام ورکړی. اوس موږ ترمنځ د خبرو پیل په دې شی و چې ستاسو یعنی پوز لخوا به د بیګنا خلکو د وژنې خپل غلطي ومنل شي او موږ د دغې شرط وروسته خبرې پیل کړې وي. د دوو خبرو په ځواب کې آصف غفور ویلي دوی د خپلو خبرو څخه نه دي پشا شوي او له دغې وروسته موسین داوړ بیا د همزنی په پیښه کې د مړو او د ژوبل د نومونو فهرست خپور کړی او ویلي دا چې د فهرست د روغتون د ایمرجنسۍ څخه ترلاسه کړی دی. عدنان بیټنی، ډیوا، شمالي وزیرستان.
ګران اوریدونکو، تاسو د وی او ای ډی وا خبرونو ته غوږ یو. تاسو د عدنان بیټنی رپورټ ورېدو چې څنګه د پاکستان پوز چې کوم دی هغه د هغه بیانونو تردید کړی دی چې پکې د دغه ځای د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ ویلي وو چې د پاکستان پوز ورسره منلی دی چې هغه پوزیان چې کم په همزونو کې په دې کې ککړ اوموندلی شي چې خلک یې په ډزو ویشتري د هغې په خلاف به د پوځي قانون د لاندې کاروایی کوي، خو اوس د پوځ بیان د دغې تردید کوي. داسې قسمه خبرې هغه صفاکی کې ولې نه ځنې څېړونکي دا وایي چې په بنیادي توګه باندې په پاکستان کې په میډیا پابندي رو بندیزونه دي. مونږ سره د خبریالانو د پخوانی قبایلی سیمې د خبریالانو مشر صفدر داوړ صاحب ملګری شوی ری، هغې نه به دغه پوښتنې کوو چې آیا تاسو په دغه سیمو کې دغه قسمه چې کوم خبرونه دي هغې ته ځای میډیا ستاسو ورکوي او که نه. صفدر داوړ، تاسو هرکلی ویم، په خیر آلې. مننه صفدر داوړ صاحب. اول خو پښتنه دار چې شمالي وزیرستان کې د دومره لوی احتجاج شوی، بیا پوسټ سره مذاکرات شوی دي، په سماجی ویب پاڼو باندې، په فیسبوک او په ټویټر خو دغه خبرونه خبرېږي، خو په عامه میډیا کې نه. نو تاسو دا خبرونه نه ورکوئ؟
دا دې چې د سوشل میډیا باندې هم په دې وجه دومره په زور سره دا خبرونه چلیږي او دنیا ته رسی چې په دلته کم نیشنل میډیا دې دا باندې بالکل لیک اوټ دی، مطلب بالکل کوریج نه ملاویږي. دا کته وګوره صرف دا نه دا وزیرستان مسله، بلکې مونږ د سټارت نه دا وایو چې دا ټرایبل ایریا ټولې بالکل نظر انداز شوی دي، یا پښتونخوا چې کم صوبا دی، یا ایون بلوچستان چې کم دی. څومره چې نیشنل میډیا دې دې فوکس کړی دی سیند، کراچی او دلته چې کم پنجاب دی، لاهور شو، اسلام آباد شو، دا مخکې نه مونږ تاسو دا ګیلا کوي دا ټول جرنلستان چې چونکه هلته ډېر وړو کې کیس وشي، یو کس احتجاج کوي لاهور، اسلام آباد، کراچی کې، تا خو کوریج ملاویږي. خو مونږ دلته کا ډرون اٹیکس پکېدل، یا خودکار دمک پکېدل، یا په سلونو کسان به پکې زخمیان او مړه کېدل، او هغې ته به دغه شان ته کوریج نه ملاوېدو چې کم پکار وو. نو دا هغې ټیم نه دا یو سلسله روانه دی، یو دام دی چې چونکه پرایویټ میډیا دی او دا باندې هم د حکومتي ادارو ډېر زیات اثر رسوخ دی. آج بیا دې ته اډورټیزمنټ نه ملاوېږي، کاروبار نه ورته ملاوېږي. هغه چې کم میډیا اداره دا حکومتي پالیسۍ یا حکومت ته مخالفت کې زیات لاسي، نو آ بیا د پورا دې ته جوړه شي چې هغه بندولو ته مجبوره شي. نو ټول د ملکي چې کوم میډیا پالیسي دي، پالیسي دي میډیا د پاره، دا مونږ وایو بار بار چې په کار دي چې دغه د خلکو ضرورت مطابق دا پالیسي جوړ شي چې هر چا ته خپل حق ملاویږي، په ټي وي سکرین باندې هر چا ته خپل یو سپیس ملاویږي، کا بلوچ دی، کا پښتون دی، کا سندای دی، کا پنجفای دی. نو دا څنګه اخبار کې پکار دي چې هر چا ته
صدر داوړ. تاسو تاسو نور خبر اعلان دا چې شمالي وزیرستان کې سو واقعیات شو، د دې داسې رپورټینګ کوي کنه لکه چې پاغه کې د پوز نیمه مونږ خلی خدا سي وي چیرې یو پیخه شوی دا نامعلومه کسانو یا امنیتی ځواکونو چې پوز نیمه پکې نالي، نو داسې قسم خبرونه تاسو په میډیا باندې بیا چلیږي کنه چې ورکه؟
او دا خو چې کوم نیشنل میډیا باندې چلیږي دا څنګه هغه نام نه لې لکه څومره اخبارونه چې وګوره، یا نو چې څومره ټي وي چینل دي، یا پرایویټ ریډیو دی دا هم نام نشه اخیستی دا څو ادارو دغه دلته نه وزیرستان کې ټول پاکستان کې دا پوزیشن دی چې دا څو ادارې دي دا دی بالکل نام نشي اخیستل.
نو دا 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 تاسو ته خپل ادارې وي چې یاره داسې نوم واخلې وکنه څنګه؟
اګوره لکه زه جرنالیست هم یو پېښور بیس یا اسلام آباد بیس میډیا ادارې سره کار کوم. اول خو زه په خپل ځان سره احتیاط کوم، زه هغه شان ته رپورټ نه لیکم چې کوم شان ته ماته پته دی، بیسي پته دی چې څه شی دی هلته، کوم شی به باسکټ ته ورځيږي او کوم شی به رپورټ کېږي. بیا که زه چېرته دا جرات وکړم نو دلته دېش کې چې کوم ناس کسان وي هغه به بیا او هغه چې کوم شاید دا سیسی زونوی آغا دی باسکیت تا غرزی بیا که اینا تیشی نو بیا مخی بیا زده ایڈیٹوریل چه کم استابی یا کم اداره والا خلق ناسی آغا با قیده دیتا ناسی چه کم پالیسی وی اغی مطابق یا با قیده گوری چه دا سه الفاظ پکی لار نسی چه سبا اداره تا مسلوی یا جرنالیست مسلوی یا دا سانتا چرتا جمله یا الفاظ پکی شایا نسی یا
کو تاسو وایس اف امریکا دی ویته وګیاستی په همدې موضوع پاتې کیږو. د پېښور یو شمیر خبریالانو نن د پېښور پریس کلب مخې ته پر غونډېدو سره د تحریک انصاف د پلویانو لخوا په ټولنیزو رسنیو کې د پښتون خبریال سلیم صافی ته د سپکو سپورو پر ضد احتجاج وکړ. د سیمې پری حمید الله دا راپور چمتو کړی.
د پېښور خبریالان دا احتجاج د وتلي صحافي سلیم صابی پر ضد د تحریک انصاف د غړو لخوا په سوشل میډیا د سپکاوي د رواني لړۍ پر ضد کوي. دوی د تحریک انصاف د حکومت نه غوښتنه کوي چې د ګونګړې دي د دې پریوتي کارنامه نه کړي. د پېښور د پریس کلب عمومي سکرتر شهاب الدین وایي په کلونو کلونو د پوځي ډکټرانو، قومي ادارو، جنګیالانو او حکومتونو د زورولو، د باونو، وژنو او تختونو وروسته اوس صحافیان د یو نوي خطر لاندې دي. دا خطر د ځینې سیاسي ګوندونو د غړو لخوا اوس خبریالانو او خبری ادارو ته راپېښ دی.
تر څو پورې چې تا خبر وکړل چې مخکې دا چې کم دینو دا خطرات چې کم دینو د دې د اړخونو بدلیږي، مخکې دهشتګردو ترهګرو بیا ادارې شولې، د ادارو نه پس چې کم دینو اوس جمهوري پارټیانې، د جمهوري پارټیانو چې کم دینو ورکران د ټول نه اولنې خبره خو دا ده چې جمهوري پارټي د خپل ورکر تربیت وکړي. کفرس کا صحافی چې کم دینو اغلی کل کوي، صحافی چې کم دینو رپورٹ پیش کوي، تاسو یو رپورٹ پیش کو، اغه رپورٹ ته چا سیاسي پارټي د ورکر د قائدینو خوخ نه دی، نو پکار دا دی چې اغه په دلیل سره پاغه خبره وکي.
سړینی وایي په پاکستان کې میډیا دا وخت د ادارتي او حکومتي دباونو لاندې ده. ډېرې ادارې او هم خبريالان په سلف سنسرشپ یا په خپل ځاني پابندو مجبور دي. فریډم نیټورک نوم ادارې د مئی په میاش کې په خپل شپاړس سپو یو رپورٹ کې په میډیا او صحافیانو د ادارتي پابندو، لیکنې او زبانی دړکو، وژنو، تنګونو، نیولو، تختولو او جسمانی بریدونو یو پوره تفصیل ورکړی وو. او ویلی وو په تیر کال کې د اظهار او وینا د ازادۍ د سرغړونې په ترڅ کې په خبریالانو 1,050 بریدونه شوي وو. وتلی خبریال مشتاق یوسفزی وایي پرله پسې حکومتونه میډیا یوازې د خپل ځان لپاره استعمالول غواړي او مخالف خبره نه زغمي.
زمونږ چکم ډیکټیټرز او ملټی ډیکټیټرز هغه به صحافیان دباو ولي، نه انډیپنډنټ صحافت هغه په حق کې نه وو. بیا چې کله جمهوریت راغی او دلته کې سیاسي حکومتونه رالل، هغه په خپل پلتوګه باندې کوششونه کړې دي، صحافیان دباو کړي دي، خو دومره حد پورې نه وو. اوس دا چې کوم اوس کوم نوې ټرن روان دي، نو د خلکو توقعات وي د حکومت نه چې څوک په حکومت کې وي. بدقسمتۍ نه اوس چې څومره حکومتونه راځي پاکستان کې، نو هغوی دا غواړي چې میډیا د هغوی ماو ټول جوړ شي، نه هغوی دې بس موت پیس دي، هغوی د موت پیس وي چې څه هغوی وي چې هغه اخند پلو کوي. دا نه د ادارو د پاره په حق کې ده، نه د ملت لپاره ده، نه د خلکو لپاره ده.
د دې ترڅنګ د وتلو لیکوالانو، قلم لیکونکو لیکنې په اخبارونو او صحافتي ادارو کې نه ځایېدل، او د ډان پرنګه د وتلې ورځپاڼې د خورېدو منع کولو پیښې څېړونکو په تېرو ورځو کې په هیواد کې د وینا او د اظهار د ازادۍ د مهمه کار د پاره لوی خطر بللې. د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله وی وی ډیوا پېښور.
ګران اوریدونکو تاسو وی او ای ډیو خبرونه ته غوږی. پاکستان کې ستمبر کې د صدارتی ټاکنو لپاره تحریک انصاف د کراچۍ عارف الوی کاندید نومول دی، خو مخالفه ډلې په خپلو کې په یو نوم باندې تر اوسه نه دي متفق شوی. اورنګزیب خان په رپورټ راکوي.
پاکستان کې ستمبر 14 نیټه د صدر انتخاب په حق له د مخالفو سیاسي ډلو اتحاد د تقسیم ښکار شوی دی، او پاکستان پیپلز ګوند، اعتزاز احسن او مسلم لیگ نواز او نورو مخالفو سیاسي ګوندونو مولانا فضل الرحمن د صدارت انتخاب د لپاره کاندیدان ټاکلي دي. بلخوا واکمن پاکستان تحریک انصاف عارف الوی د صدر کاندید ټاکلی دی. 25 جولای پاکستان کې شوې ټاکنو په نتیجه کې پاکستان تحریک انصاف حکومت جوړ کړی دی، او د پاکستان تحریک انصاف پر ضد د یو شمیر سیاسي ګوندونو اتحاد جوړ شوی وو، چې پکې مسلم لیگ نواز، پاکستان پیپلز ګوند، متحده مجلس عمل، عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او نېشنل ګوند شامل وو. خو په دې اتحاد کې لومبې ځل اختلاف هغه وخت مخې ته راغو چې پیپلز ګوند د وزیر اعظم کاندید شهباز شریف ته ووټ ورنه کړو، او اوس صدر لپاره هم دوی خپل کاندید اعتزاز احسن ټاکلی دی. دا اعتزاز احسن وینا ده مخالف ډلو کې تقسیم ګټه به پاکستان تحریک انصاف کاندید عارف الوی ته رسی.
دو کینڈیڈیٹس اپوزیشن کے ہوئے تو یقیناً پی ٹی آئی کو فائدہ پہنچے.
اعتزاز احسن وی دا مخالف ډلو لخوا دا صدر دو کاندیدانو ګټه به پاکستان تحریک انصاف ته رسی. پاکستان مسلم لیگ نواز بلخوا د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د صدر کاندید ټاکلی دی. مولانا فضل الرحمن د ضلع د قومي اسمبلی انتخاب بیلل دی. د پاکستان مسلم لیگ لخوا احسن اقبال وی دوی ډیرې هڅې وکړې چې مخالفو ډلو اتحاد تقسیم نشي، خو دوی سره مشاورت بغیر پیپلز ګوند خپل کاندید اعلان کړو.
فیصله کیا گیا کہ مولانا فضل الرحمن صاحب الائنس کے صدارتی امیدوار ہوں گے، اور امیر مقام صاحب جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے یہ کورنگ کینڈیڈیٹ ہوں گے.
حسن اقبال وہی چھ اس دا مخالف ڈلو اتحاد مولانا فضل الرحمن دا صدر کاندید ٹاکلے دے. ہم دا مسلم لیگ یوبل مشر مشاہد اللہ خان پر پیپلز گن تور لگا ولے دے چھ کل دا قومی اسمبلی سپیکر انتخاب وہ نو اتحاد کے شامل ٹول گندونو ددوی کاندید خورشیشہ تا ووٹ ورکڑے وہ خو بیا پیپلز گن دا اتحاد نہ رستو شو.
ابھی پریزیڈنشل الیکشن میں غیر جمہوری انداز اختیار کیا کہ ہم سے اسپیکر پہ ووٹ لیا اور ہمارے پرائم منسٹر کو ووٹ نہیں دیا انہوں نے.
مشاہد اللہ خان وی ٹولو مخالف گندونو د سپیکر انتخاب دپاره پیپلز گند کاندید ته ووٹ ورکړی وو، خو د وزیر اعظم کاندید شهباز شریف ته پیپلز گند ووٹ ورنکړو. پاکستان کې صدارتی انتخاب به ستمبر 14 نیټه کېږي، او د دې کې به د قومي اسمبلی، سینیټ او څلورونو صوبایي اسمبلو غړي به دا رائے استعمال کوي. د وخت قومي اسمبلی خیبر پختونخوا، پنجاب او بلوچستان صوبه کې پاکستان تحریک انصاف او د دې پلوه ګوندونو غړو شمیره زیاته ده، او د مخالفو ډلو کې تقسیم له وجې ښکاري چې د پاکستان تحریک انصاف کاندید عارف الوی به دا انتخاب په اسانه وګټي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ګران اوردونکو د خبرونو دا لړۍ روانه ده. نن د اګست 28 نیټه ده. دا وخت په اسلام آباد کې د مازیګر شپږ نیمې، په کابل کې شپږ بجې، دلته په واشنگټن ډی سي کې د سهار 9:30 بجې شوې دي. یو ځل مو بیا په امرا ګرځو د اهم خبرونو سره ټکو ته.
د شمالي وزیرستان ځایي چارواکو ویلي د احتجاجي پرلتکوونکو سره په شوو ژمنو عمل پیل شوی او نن په سیمه کې ګرځبندیز یا کرفیو هم نه و.
خال کے ویل کے ساتھ ہو نو کر پی نو بس خال کا دت شو دا دوائیں پورے نو سی بیا وی ای چیک کر پی ننوی سبوی بلاوی سی خال کا دت
د پاکستان سینیټ ته نن په لومړی وینا کې وزیر اعظم عمران خان په هالند کې د ځنې لانجمنو کارټونونو په ممکنه سیالۍ او د هغې سره تړلې مذهبي سپکاوي باندې ویلي. په یورپ کې ډېرو کمو خلکو ته پته ده چې دا د مسلمانانو لپاره څومره دردناک خبره ده.
ہم یہ کریں گے کہ ہم او آئی سی کو اس کے اوپر پہلے متفق کرتے ہیں.
او د پاکستان تحریک انصاف ګوند د حکومت د مخالف ګوندونو اتحاد صدرتی څوکۍ لپاره دی و کاندید په نومولو ویشل شوې دي. پیپلز ګوند خپل او پاتې نورو ډلو خپل کاندید مولای چې دغه اختلاف به د عمران خان په ګټه وي.
دو کینڈیڈیٹس اپوزیشن کے ہوئے تو یقیناً پی ٹی آئی کو فائدہ پہنچے گا.
احتساس ایس این وائی دا مخالف ڈولو لخوا دا صدر دو کاندیدانو گڑا با پاکستان تحریک انصاف ترسی.
آوز غوک شید خبرونو تفصیل دا.
د شمالي وزیرستان ځای چارواکي وای په میرانشاه کې د احتجاجي پرلتکوونکو په شوو ژمنو عمل پیل شوی او نن په سیمه کې پوځي کاروانونه روان دي، خو ګرځبندیز یا کرفیو نه ده پر ځای شوی. انتظامی همدارنګه ویلي دي چې دا خو لا نشي ویلی چې په همزونی کې ډزې چا کړې وي، خو د دغه پیښې د پلټنو لپاره به یوه ګډه کمیټه جوړوي چې پکې به د انتظامی او پوځ چارواکي شامل وي. تر دې مخکې د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ رسنۍ ته ویلي و چې په پرلتکوونکو باندې نیغ په نیغه دی پوځي څوکۍ څخه ډزې شوې وي. بل لور ته د شمالي وزیرستان د میرانشاه د مرکزی روغتون مشر ډاکټر حمید الله وی او ای ډی وی سره په خبرو کې وویل د جمعې په ورځ روغتون ته یو مړی او اته ژوبل کسان وړل شوي وه.
د پاکستان سینیټ په هالند هیواد کې د پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم سره تړلې د کارټونونو د مقابلې په ضد متفق قرارداد پاس کړی دی. د هالند یو سیاستدان کریډ ویلډرز د جون په میاشت کې دغه سیالۍ اعلان کړو. په سینیټ کې د باس پوخ وزیر اعظم عمران خان ویلي دي باید په دې موضوع د اسلامي ملکونو اتحاد فعال کړی شي. اخوا بیا د پاکستان یو مذهبي ډلې تحریکی لبیک د اگست په 1 نیټه د کارټونونو د سیالۍ په ضد اسلام آباد ته د احتجاجي مارچ کولو اعلان کړی دی.
تاجکستان پر افغان خاورې د بمباری خبره رد کړه او تاجک چارواکي وایي چې یو شمیر وسلوال له افغان غاړې ور اوړېدلي او د تاجکستان دوه امنیتي کسانې وژلي. د تاجکستان د ملي امنیت کمیټه وایي چې د دوی ځواکونو افغان سرحد ته نږدې د اورپکو د ځپلو عملیات کړي دي او د افغانستان خاورې ته داخل شوي نه دي. په همدې حال کې د روسیې د دفاع وزارت هم ویلي دي چې د دوی الوتکو افغانستان سرحد ته نږدې کوم عملیات نه دي کړي.
او پاکستان په اړه باندې هم یو بل خبر. پاکستان کې حکومت مخالف ګوندونه د صدارتي چوکۍ ټاکنو لپاره په یو کاندید په نومول ویشل شوې دي. پاکستان پیپلز ګوند اعتزاز حسن او پاتې نور مخالف سیاسي ډلو مولانا فضل الرحمن خپل کاندید نومول دي. اخوا بیا په مرکز کې واکمن ګوند تحریک انصاف د کراچۍ عارف الوی خپل صدارتي کاندید نومول.
د ملګرو ملتونو د پلټنو ځانګړې ډله وایي د میانمار پوځ د روهینګیا د مسلمانانو په وړاندې د تیر کال په دوران کې د ټولوژنې په هدف ګڼ ظلمونه ترسره کړي دي. یادې ډلې د دغې پیښې په اړه د نړیوالو پلټنو غوښتنه کړې او ویلي دي چې د میانمار لوړپوړي پوځي جنرالان باید محاکمه کړی شي. د پلټونکو دغې ډلې د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا څخه غوښتي دي چې دا مسله دې د جرمونو نړیوالې محکمې ته واستول شي تر څو په دې اړه ځانګړې پلټنې ترسره او محاکمه جوړه شي.
ایران د انصاف نړیوال عدالت ته خواست کړی دی چې امریکې ته دې امر وکړي چې په هیواد دې لګول شوي اقتصادي پابندۍ ختم کړي، ځکه چې دا په کال 1955 کې د شوي دواړو هیوادونو ترمنځ د ملګرتیا د روزنامې خلاف ورزي ده.
او هغه کښتۍ چې له ویتنام څخه یې پناه غوښتونکي استرالیا ته لیږدول د استرالیا خاورې ته رسیدلې ده. دا په تیرو څلورو کلونو کې لومړۍ کښتۍ ده چې په دې توګه دغه هیواد ته ځان رسوي. چارواکي وایي یاده کښتۍ د اتوار یکشنبې په ورځ کوینزلینډ ته ورسېدل او د پولیسو په وینا تر اوسه پورې ورڅخه 15 پناه غوښتونکي موندل شوي او نیول شوي دي. استرالیا په 2014 کال کې د کډوالو پر ضد یوه سخته پالیسي غوره کړې ده چې له امله یې ټول هغه پناه غوښتونکي نه منل کېږي څوک چې د کښتیو له لارې ځان دغه هیواد ته رسوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، تاسو وی او ای ډیوا خبرونه ته غوږ یې. د پاکستان په سینیٹ کی دا ہالینڈ ہیواد کی دا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر تڑلی کارٹون دا مقابلے پزد متفقہ قرارداد ہم پاس ہوئے رہے ہو. پدغ موقع منتخب وزیر اعظم عمران خان ویلی دی کہ پد موضوع با اسلامی ملکوں نہ راجہ مکوی اخوابیا دا پاکستان تحریک لبیک ڈلے اعلان کرے دی کہ دے حکم دیرشے میں نیٹھے نبا یعنی سبانه بل ورز با اسلام آباد اڑخ تا احتجاج شروع کوي. پدې اړه باندې را سره رپورٹ شروع کوي د اسلام آباد نارا بیا پیر.
د حکومت لاړخه په سینټ کې په نیدرلند کې روان کال په پا پای کې کېدونکې د حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د ګستاخانه خاکو د مقابلې د غندنی قرارداد وړاندې سوی دی او وزیر اعظم عمران خان ویلي چې په ملګرو ملتونو کې به هم دغه معاملې برابر سره کوي. بل پلوته طریقې لبیک پاکستان د دغه ګستاخانه خاکو په معاملې د لاهور څخه تر اسلام آباد د احتجاج او په پا پایتخت کې د ناستي اعلان کړی دی. په اسلام آباد کې کېدونکې د سینټ په غونډه کې د طریق انصاف فاش سینیټر شبلی فراز قرارداد وړاندې کړو.
This house strongly condemns the venomous, vicious and contemptuous decision of Greek builders, the notorious Islamophobe who belonging to the Dutch Party of Freedom to hold a Draw Muhammad cartoon competition to be held later this year in Netherlands.
په دې موقع وزیر اعظم عمران خان ویل چې په ملګرو ملتونو کې به هم دغه معاملې را برسره کیږي. خو دې زیاته کړه چې مغرب کې دغه معاملې حساسیت څه اندازا نوي. عمران خان ویل چې پر دغه معاملې به اوای سی متفق کولو هڅې کوي.
هم یې کوي چې هم اوای سی کو اس کے اوپر پہلے متفق کر دے.
بل پلوتا د تحریک لبیک پاکستان مشر خادم حسین رضوی تیر ورځ مطبوعاتی غونډه سره وینا کی ویلي چې رواني میاشتې پر 9 نیټه به د لاهور تاتا دربار څخه احتجاج شروع کوي چې تر اسلام آباد پورې به وي او په اسلام آباد کې به تر هغه ناسته کوي چې د دې خوشتنې تر سره سیم. دی غوښتنه کوي چې پاکستان حکومت دی د متنازع کارتون مقابله په معاملات د نیدرلند حکومت سره سفارتي اړیکې ختم کړي. د نیدرلند سفیر دی د هیواد څخه وشړل سي او خپل سفیر دی د نیدرلند څخه واپس را وبلل سي. حکومت که څه هم د دغه کېدونکو مقابلې په سختي سره غندنه کړې خو د طریقې لبیک پاکستان مشران وایي چې یوازې د پیشي غندنه کافي نه ده. د څېړونکو وینا ده چې طریقې لبیک پاکستان د څه خاص مقصد لپاره جوړ شوی او دغه شان ناستي یوازې پر جمهوري عمل پر لپسې فشار ساتلو لپاره کیږي. د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشره بشرا ګوهر د ډیوا ریډیو سر خبرو کې وایي
شریف کمزوری کړی شي او که تاسو کتلی نو هغه وخت پارلیمنټ یې دومره مجبوره کړی چې پارلیمنټ سرینډر که د دی هغې غوښتنې او پرشر د لاندې د دی شاد کوم لاسونه دي نو هغه یې نه غواړي چې پاکستان کې د جمهوري عمل سټرینګن شي. اوس دا زما په خیال عمران خان خو شاته غاړې نه راغلی دی. ټولو ته پته ده چې په یو فراډ الیکشن کې راغلی دی. نه ده خو مینڈیٹ ہم نشتے دے اور لیجیٹیمیسی ہم نشتے دے ہو دے نواز شریف نام کمزور ہے دے تو شد آغا خلاف یا دے آغا حکومت پریشر آئی سکول ہو دا با اول گئی اور کوشش پکی کی چھے آغا ام ورطا سرینڈر کی.
دوی زیاتوي چې عجیبه خبره خو دا ده چې تندروي ډلې نه یوازې په ټاکنو کې د برخې اخیستو دپاره پرېښودل کېږي، بلکې د ریاستي ادارو له اړخه د دوی مرستې هم کېږي. تحریک لبیک کې پاکستان هغه مذهبي سختریزه ډله ده چې تیر کال د نومبر په میاشت کې هم د ختم نبوت په معامله په اسلام آباد کې احتجاجي ناسته کړې وه او د پنډي اسلام آباد تړونکی سړک یې د فیض آباد پر ځای تړلی و. د یوویشت ورځو دغه ناسته کې تحریک لبیک پاکستان حکومت پر دې خبره مجبوره کړې وه چې د دوی غوښتنې ترسره کړی سي او د قانون وزیر زاهد حامد د چوکۍ څخه لرې کړل سي. دغه تحریک تور لګوه چې ختم نبوت په قانون کې د بدلون سمواره د قانون وزیر زاهد حامد دي. دغه ناسته وروسته د تحریک لبیک پاکستان او د فوج ترمنځ یو خاص لوزنامې په نتیجه کې پای ته ورسېده، خو وفاقي حکومت په ناسته ختمېدو کې پاتې راغلی و. تحریک لبیک پاکستان په وروستیو کې د پاکستان په ټول ټاکنو کې هم برخه اخیستې وه او ویل کېږي چې په دغه ټاکنو کې شاوخوا 600,000 ووټونه ترلاسه کړي وو.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري مش پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلې او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com، ټوئیټر @voadiva.
نن قدمونه اوریدونکو اوس هم راځو یو بل مسلې ته. پخوانی وزیر اعظم نواز شریف نن یو ځل بیا د احتساب عدالت ته وړاندې شو. د سترې محکمې درې کسیز پلاوی د نواز شریف د وکیل درخواست رد کړ چې تر ډسمبر پورې یې مهلت غوښتی وه. پیر ولای شاپرې بشپړ راپور لري.
د خپل آمدن نه زیات اساسي لرلو په تور د لسو کالو د بند سزا سره مخ پخوانی وزیر اعظم نواز شریف نن یو ځل بیا احتساب عدالت ته په سخت حکومتي حفاظتي انتظاماتو کې وړاندې کړی شوی دی. چرته چې د نواز شریف په ضد د ټیکس غلا او د ناجایز اساسو لرلو په تور دوه نورې العزیزیا او فلیکشپ نومې ریفرنس یا قضیو باندې کاروایی دوام لري. د اسلام آباد احتساب عدالت لخوا سترې محکمې نه دغه قضیو فیصله کولو لپاره نور مهلت خواست شوی و. او په اړه د نواز شریف وکیل هم د اعلی عدالت څخه روان کال دسمبر میاشت پورې مهلت غوښتلی و، خو د ګل په روز د سترې محکمې درې کسیزه بینچ د نواز شریف د وکیل خواست رد کړی دی او احتساب عدالت ته په شپږو اونو کې دننه د قضیو فیصله کولو امر جاری کړی دی. هم نن حکومت مخالف بل یو لوی ګوند پیپلز پارټي مشر آصف زرداری او د دو خور جالی بینک اکاونټونو کیس کې تحقیقاتو مرکزی ادارې ته اسلام آباد کې حاضر شوی دی او د ایف آئی اے چارواکو د دوی نه پلټنې کړي دي. د ایف آئی اے تر مخه د پاکستان څخه په اربونو روپۍ په غیر قانوني ډول او د فرضي بینک اکاونټونو د لارې بهرني هیوادونو ته لیږلې شوی دي او د ایف آئی اے تور دی چې په دې معامله کې دوی ته د مهمو شخصیاتو په ضد ثبوتونه ترلاسه شوي چې پکې د آصف علي زرداري او د ده د ځینې نږدې ملګرو نومونه هم شامل دي. دا په داسې حال چې یو شمېر لوی او واړو حکومت مخالفه سیاسي ګوندونو باندې ګډ اتحاد د 25 جولای انتخاباتو کې د درغلۍ په ضد احتجاج کوي او د تیر خالی پورس په مری کې ترسره شوې دغه اتحاد د مشرانو غونډه کې هم د بیلابیلو سیاستمدارانو په ضد د روانو مقدمو معامله راپورته شوې وه. او د غونډې وروسته میډیا سره خبرو کې د مسلم لیگ نواز ګوند یو مرکزی لیډر احسن اقبال په دې اړه د سیاسي ګوندونو اندېښنې صداسې ښودلې وې.
اجلاس نے جو اپوزیشن جماعتوں کو انتقامی کاروائیوں کے ذریعے اور مقدمات کے ذریعے ان کے خلاف کاروائیاں کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہے، اس کی بھی شدید مذمت کی ہے. یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ موجودہ حکومت ایک انتقامی ایجنڈے پر عمل کر رہی ہے.
دی وای چې د سیاسي ګوندونو د مشرانو غونډه د سیاستمدارانو په ضد مقدمه او قانوني کاروایي په سختو ټکو غندلی او دا چې دوی دا کاروایي د واکمن تحریک انصاف ګوند لخوا د خپل سیاسي مخالفینو په ضد د انتقامي ایجنډې برخه ګڼي. بلخوا د پاکستان طاقتور فوج سر لخکر جنرل قمر جاوید باجوه نن په اسلام آباد کې د پاکستان نوی منتخب وزیر اعظم عمران خان سره یو په یو لیده کاته کړي دي. د سرکاري میډیا تر مخه دغه ملاقات غرض د فوج سر لخکر لخوا وزیر اعظم ته خپل منصب سنبالولو باندې مبارکي ورکولو او شخصي میډیا د سرچینو د خولې وای چې په دې موقع د دواړو مشرانو تر منځ په ملي چارو باندې هم خبرې اترې شوې دي. د پاکستان حکومت مخالف ګوندونه تور لګوي چې ګنې فوج په انتخاباتو کې د تحریک انصاف ګوند سره مرستې کړې دي او دغه ګوند په واک کې راوستې دي، خو واکمن تحریک انصاف او فوج په انتخابي عمل کې د فوج د لاسوهنې دغه تورونه ردوي.
دا دا وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
ګران اوریدونکو، تاسو وی او ای ډیوا خبرونه ته غوږ یې. په خیبر پختونخوا کې تحریک انصاف په لوی اکثریت کې د 15 جولای انتخابات ګټلي دي، خو په کابینه جوړولو کې لږو نه کې ناوخته شوي دي. خو اوس نن یې 15 کسیزه چې کوم یو کابینه ده هغه اعلان کړه، او ویل کېږي دا چې نور وزیران به هم اعلانوي. مدثر شاه په رپورټ راکوي.
د پاکستان تحریک انصاف سرچینې وایي د اسمبلۍ قریبا 15 غړو د ګوند چیرمین وزیر اعظم عمران خان سره لیدل کړو، او د اوږدو بحثونو نه پسې د خیبر پښتونخوا د 15 کسیزې کابینې منظوري ورکړه چې نمونه په دې ډول دي: محمد عاطف خان به سینیئر وزیر او د سیلګرۍ محکمه لري، شارام خان ترکی به د بلدیاتو، تیمور سلیم به د خزانې، اشتیاق اورمړ به د ځنګلاتو، قلندر لودی به د خوراک، شکیل احمد خان به د محصولاتو، محب الله خان به د کرکلې، ډاکټر امجد علی به د معدنیاتو، سلطان خان به د قانون، ډاکټر هشام انعام الله به د صحت، کامران بنگخ به د انفارمیشن ټیکنالوژي وزارتونه لري، او دغه شان عبدالکریم به د صنعت، شاه محمود خان به د ټرانسپورټ، او ضیاء الله بنگخ به د اعلی وزیر مشاوران وي. البته اختر ایوب خان ته د وزارت چوکۍ ورکړل شوې ده، خو محکمه لا نه ده معلومه. نوی کابینه کې د جنوبي ضلعو نه درې، پېښور ضلع نه درې، سوات، سوابی او هزاری ډویژن نه دوه دوه، او مردان، چارسدې او ملکن نه یو یو وزیر اخستل شوی دی. خو ډیوه چې د نوی اعلان شوی کابینې په حق له سیاسي چارو یو خبریال عارف یوسفزی سره خبرې وکړې، نو هغه وویل
د پاکستان تحریک انصاف بعض ممبران چې کم دي د صوبایي اسمبلۍ هغه هم په دې کابینې باندې تحفظات اظهار کړی دی، او د بنو نه چې کم شاه محمد دی هغه خو د معاون خصوصي چې کم وزارت یا کم عہده ورته ملاو شوی دی، د ترانسپورټ تحریک د هغه سونو انکار کړی دی، او د عمران خان یا د پاکستان تحریک انصاف دغه فیصلې د کابینې په حواله سره غیر منصفانه ګڼلې دي. نو تر کې پورې چې د کابینې یا د دې کارکردګۍ تعلق ته، نو دا خو به کدی شي چې کله به حلقونه واخلي او خپل کار شروع کړي، خو ډېر زیات دی وخت کې چې په خیبر پښتونخوا کې کم سترګو والا خلک ته، نو هغه د دې کابینې د راتلونکي کارکردګۍ په حواله سره څه ډېر زیات پر امید نه دي، بلکې لږه شانتې مایوسي موجود ده.
او د دې خبرې د پخلي لپاره مو ډېره هڅه وکړه چې د پی ټی آی کم مشر سره خبرې وکړو، خو بریالي ځکه نه شو چې ځینو په دې باب خبرې نه کول غوښتل، او ځینو ټلیفونونه نو چتول. البته د حیرانتیا خبره دا ده چې د ترهګرۍ جنگ کې د پښتونخوا د تعلیم څنګه ډیره ځپل شوې ده، او د تحریک انصاف تیر صوبایي حکومت د تعلیم بیړنۍ حالت هم نافذ کړو، خو دا ځل په لومړۍ مرحله کې د تعلیم محکمې لپاره وزیر ته د نومول شوې. بلخوا 15 کسیزه کابینه کې یوه هم زنانه شتون نه لري، او تر دې چې د زنانو د پرمختګ د وزارت لپاره هم کم وزیر نه دی ټاکل شوی. البته د تحریک انصاف ذریعه وای دا ډومبۍ مرحله ده، او دویمه کې به نور وزیران، د اعلی وزیر مرستیالان، مشاوران هم اعلان شي. خو د ګوند چیرمین وزیر اعظم عمران خان د انتخاباتو د ګټلو نه پس اعلان کړو چې د انتظامی اخراجاتو د کمو ساتلو لپاره به صوبو او وفاقي کابینې وړې ساتلې شي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadivanews.com. هیر یې نه کړئ.
افغانستان ته تاجکستان پر افغان خاورې د بمباری خبره رد کړه او تاجک چارواکي وایي چې یو شمیر وسلوال افغان غاړي ور اوړېدلي او تاجکستان دوه امنیتي کسانې وژلي. په همدې حال کې د روسیې د دفاع وزارت هم ویلي چې د دوی الوتکو افغانستان سرحد ته نږدې کوم عملیات نه دي کړي. بل پلو د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په شمالي ولایتونو کې د داعش د تمویل او تجهیز په اړه د ماسکاو د ادعاو په غبرګون کې وایي چې په دې اړه خپور شوي معلومات ټول بې بنسټه دي. له کابله د ډي وي خبريال حکمل روان پرې دا راپور چمتو کړی.
افغان چرواکو ویلي نن سهار شاوخوا 9 بجې د تخار ولایت درکد ولسوالۍ چې له تاجکستان سره ګډه پوله لري د دې ولسوالۍ اړونده د تحریري په نامه کلي باندې د تاجکستان جنگي الوتکو هوایي بریدونه وکړل. د تخار ولی ویان محمد جواد هجري له ډیوي سره په خبرو کې ویلي د ګاونډي هیواد تاجکستان فوزي الوتکو وروسته له هغې ګډې پولې ته نږدې د افغانستان په خاوره د وسلوالو مخالفینو او د نشه یي توکو د قاچاق کوونکو پر کلي هوایي بریدونه وکړل چې تېره ورځ وخته د یوې وسلوالې نښتې په پایله کې دوه تنه تاجکستاني پوله ساتونکي وژل شوي وو. درکد ولسوالۍ اړونده د تحریري کلی کې وسلوالو مخالفینو او د نشه یي توکو قاچاق کوونکو استوګنې لري. قاچاق کوونکي وسلوالو مخالفینو او د تاجکستان پوله ساتونکو ځواکونو ترمنځ شوې نښتې په پایله کې چې تېره ورځ مازدیګر 5 بجې رامنځته شوه د تاجکستان دوه تنه پوله ساتونکي سرتېري ووژل شول. هجري زیاته کړه له نښتې وروسته د تاجکستان پوله ساتو سرتېرو د درکد ولسوالۍ اړونده د کلی باندې د ټوپونو مرمۍ هم توغولې دي. دای وای نن سهار 9 بجې د درکد ولسوالۍ اړونده کلی چې د افغانستان د خاورې اړونده او افغان حکومت پرې ولکه نه لري د تاجکستان دوه جنگي الوتکې د قاچاق کوونکو او مخالفینو په کلی درنه بمباري وکړه. تلفات هم لري خو تر اوسه پورې مو دقیق معلومات نه دي ترلاسه کړي. تاجکستان د هیواد په شمال کې له ګاونډیو هیوادونو څخه شمیرل کیږي. له افغانستان سره شاوخوا 1400 کیلومتره ګډه پوله لري او دا لومړی ځل دی چې د تاجکستان جنگي الوتکو له ګډې پولې د افغانستان خاورې ته راوختي او د تخار ولایت اړونده د درکد ولسوالۍ د تحریري په نامه کلی بمبر کړی دی. حکمل صدات، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، افغانستان.
دا د وی او ای ډیوه خپرونه ده.
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده
voadiwanews.com،
ټویټر @voadiwa.
هیر یې نه کړئ.
ګران اوردونکو، د ملګرو ملتونو د پلټنو ځانګړې ډله وایي چې د میامار پوس په روهنګیا کې په مسلمانانو تشدد کړی او په نسل کوشه سره تړلې ګامونه پورته کړي دي. دغه ډلې دغه پیښو په اړه باندې د پلټنو غوښتنه کړې ده. نور تفصیل په د وایس اف امریکا په یو رپورټ کې ارباب محمود لري راکوي.
د ګلپور سپور شوی رپورٹ کې ویلي شوی دی چې د میانمار د پوز مشر جنرل من اونګ هلنګ او نور 15 جنرالانو باندې د لوی بشر وژنې او د بشري او جنگي جرمونو لړکې مقدمه جوړول پکار دي. میانمار کې د حقیقت معلومولو لپاره د خپلواک نړیوالې ډلې غړې رادیکا کوماراسوامي د خپور شوی رپورٹ په حق لوای دوی غواړي چې اهم چارواکي خپل ذمہواري ومني. زمون پر رپورٹ کې د ذکر شوی د جنسي تشدد غندې د بشري حقوقو د سرغړونو ذمہوار د میانمار پوز دی. تدماو یعنی د میانمار پوز په ځواکونو او پسیمه کې د پوزي عملیاتو کې مصروف امنیتي غړو باندې پوره اختیار لري. موږ په خپل رپورٹ کې د غټو سټو نمونه لیکلي دي. زمونږ د داسو کولو مقصد د دوی ذمہواري خودل وو. پلټنې کوونکو د میانمار په مشر آنګ سان سو چی هم نیوکه کړې دي. مونږ ډېر مایوسه شوي یو چې آنګ سان سو چی هم پر اخین ریاست کې د شوی حل زلو غندنه نه ده کړې او د دې مخنیوي لپاره یې د خپلې کورسې او اخلاقي ذمہواري نه دي پوره کړې. د دې رپورٹ د خبرولو مقصد نه یې تمه دا ده چې نړیواله ټولنه به نه یوازې ځپلې شوي خلکو ته انصاف ورکولو لپاره ګامونه پورته کړي، بلکې په مستقبل کې به د داسو زیاتو مخه هم ونیسي. په میانمار یا برما کې د حقیقت معلومولو لپاره د دې ډلې اجازه د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو شورا ورکړی وو. د ډلې یو بل غړی کریسټوفر سیدوتی وای دوی د پلټنو د لارې نتیجې ته رسیدلی دي چې نومول شوي کسانو ته د سزا ورکړل شي. د دوی ډله غواړي چې د جرمونو په هکله د نړیوال قانون په رڼا کې د لوی بشر وژنې او جنګي او بشري جرمونو په لړ کې دی د پوست د اعلی جرنیلانو د جرمونو د پلټنې وشي او کسانو ته د سزا ورکړل شي. ډلې د امنیتي شورا نه غوښتنه کړې ده چې دا معامله د جرمونو لپاره نړیوال عدالت ته وړاندې کړي یا بیا د دې د پلټنو لپاره یو ځانګړی ټریبیونل جوړ کړي.
قربان اوردونکو او وس همزو سواته چیرې چې د ایټالیا د لرغون پیژندنې یوې ډلې د سواد په جاناباد کلی کې یو لرغونی مجسمه چې په غره کې 1100 کاله پخوا کیندل شوې و بیا ورغوله. دغه مجسمه طالبانو ځانمنه کړې و. فیاض ظفر پرې دا راپور لیږلی.
د سواد سرخار منګورې نه په 8 کیلومتره فاصله د ململجبه پر روډ په جهان آباد کلی کې 1100 کاله زړه او په غر کې په لوی کمر په لاسو کنل شوې د گوتم بود مجسمه د اټلی د ارکیالوجی میشن بیا جوړه کړې ده. په کال 2001 کې طالب جنگیالو د گوتم بود د دې مجسمه سر په بمانو او لزولو کوشش کړی و او د مخصب برخه یې ولله خرابه کړې وه. خلص کال وروسته اوس دا مجسمه بیا په خپل زوړ حال کې بحاله شوې ده. سواد کې د اړیګړي نمخ کې باګرن شمیر د بت مت منونکي دې مجسمه کتوله او دلته عبادت کول لا راتلو. دا منګلور کلی اوسیدونکي فضل الله وای چې په خوا به دلته ډیر زیات خارجي خلک راتلو.
مونږ چې کله مونږ په سکول په وخت کې تقریبا مونږ چې په پنځم شپږم کې په وخت کې به مونږ د جمعې په ورځ دلته کې راتلو او نو مونږ به دلته چکر لراتلو. نو مونږ به د انګریزان لیدو په هفته کې به یو پیر راتلو. نو پای کې وسه فیمیل انګریزان به هم وو سبا میل هم وو. نو هغه به ناسو عدلته کې به خپل عبادت کوو. خو د دې خبرې تقریبا سه شل پنځیش کاله وشو. شل کارونه پس چې کوم دینو ما بیا سکون لیدو چې دلته کې راغلی دی او خپل عبادتونه کړی دي.
د جهان آباد سواد دا مجسمه په غر کې په پوخ کمر کنلې شوې او جوړه شوې ده. دا تاریخ یو طالب علم احسان علی خان وایي چې دا تاریخی مجسمه د سواد د تاریخ ته پاره ډیره مهمه ده.
دا په ومه صدی کې دا جوړ کړی شو او دا یو مهم ځای ځکه لري چې دا په جنوبی ایشیا کې دویم غټه یو داسې د بودا مجسمه ده کوم چې په غټ کې دا کنل شي. دا په دې حواله سره ډیر شی لیکونه راغل دي. دا ډیر ذات یو اهم او مهم خپل په تاریخي حواله لري او زمو چې دا د سواد ته پاره زم یو غټ تاریخي نعمت ته چاغه مونږ ته په دې کې دا موجود دي.
دا زړو آثار ماهر فضل خالق په خپل کتاب کې لیکي چې 1100 کاله مخکې د مجسمه ته د رسیدو د پاره 200 پړوي یا سیړی جوړ کړی شوی وي. د جهان آباد د مجسمه د خبرې گواهی ورکوي چې 1100 کاله مخکې هم سواد د علم او تهذیب کې دومره پاترقی وو. د زړو آثار ماهرین وایي چې هغه وخت کې چې کوم هنرمندانو د مجسمه په غر کې کنل او جوړول نو هغه د ریاضي اصول مخې ته یې خودي وو او د دې مجسمه مخې قبلی اڑخته کړه وو چې د دې مجسمه کټوله تلونکي خلکو ته د سواد سند او خایسته نظاره په نظر راځي. د ریاضي د مضمون پوهان وایي چې کوم هنرمندانو چې د گوتم بود د مجسمه جوړوله نو هغه جیومیټری په اصولو دا جوړه کړې ده او کوم خلک چې د لری نه د مجسمه ته ګوري نو د مجسمه سر وړوکه او نور وجود ډیر غټ ښکاری. خو کله چې څوک د مجسمه له نږدې ورشي نو د مجسمه سر ډیر غټ ده او دا مجسمه ټوله 43 فټه اوږده ده او د دې سر 2 فټه او نور وجود 11 فټه ده. او د ریاضي د مضمون پوهان وایي چې سواد کې 1100 کال مخکې د بت مت پیروکارو په ریاضي کې څومره ترقی کړې و. فیاض ظفر وایس اپ امریکا ډیوا سواد.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ.
Thank you.
The Washington